دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدامونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
خدامونه اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارشیوالم تاسو ته په واشنگتن کې ل امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ د 240 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د رواني میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډانلډ ترامپ وویل دغه بودیجه ځکه ویټو کړه چې په کې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه و شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. ډانلډ ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ وړاندې له دې اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا کانګرس دواړه جرګې راتلونکي اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر برید په وړاندې خبرداري ورکړي. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشي به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوی بریدونه کړي وي. دغه خبرداري دغه ورځ وروسته تر دې ورکول کیږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چې پر اساس ولسمشر کولای شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي برید مخه ونیسي چمتو کړل. د څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو د دې احتمال چې ایران یا په عراق کې ملاتړي ملیشي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2000 کال د جنوري د 3مې د هغه برید د غچ لپاره برید وکړي چې په پایله کې د ایران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشي یو شمیر مشران وژل شوي وو خبر ورکړي. د امریکا د سایبری امنیت ادارې ویلي چې هغه سایبری بریدونه چې له یوې میاشتې راهیسې پر امریکایي اهدافو روان دي د امریکا ایالتي او سیمه ییز حکومتونو باندې اغیزه کوي. اگر چې دې بریدونو په اړه کم جزئیات ورکړل شوي، خو دغه ادارې ویلي چې دا سایبری بریدونه د امریکا د فدرالي، ایالتي او سیمه ییزو حکومتونو په مهمو زیربناو اغیزه کوي. له دې وړاندې د امریکا د بندنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په ګډون امریکایي چارواکو روسیا د دغه بریدونو په ترڅ راکولو تورنه کړی و. ولسمشر ترامپ دغه خبرونه جالي بللی او ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ویلی چې دغه بریدونه به بی جواب نه پاتې کیږي. روسیه دا تورونه رد کړی دي. ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې په ورستیو هدفي وژنو اندېښنه ښکاره کړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیکورو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد ورستی بریدونه غندلی دي او له طالبانو یو غوښتي چې باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړه توګه ادا کړي. د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنی شخړې پای ته رسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې ویلي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامداره کموالي په اړه یو ځل بیا خپله غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوی ده د جنوري په 15مه له سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د رویټرز اژانس په وینا په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. تاسو له امریکا غږ د دې سات خبرونه اورئ.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې طالبان د هدفي بریدونو په تر سره کولو سره غواړي چې د سولې د مذاکراتو پر میز زیات امتیازات ترلاسه کړي. دانش چې نن یې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو په لومړي کانفرانس کې وینا کوله، افغانستان کې وروستیو هدفي بریدونو ته یې په اشاره وویل چې د ده په وینا د افغانستان دښمن د ډیموکراسۍ زړه، د بیان ازادي، د قانون حاکمیت، ټاکنې او بشري حقونه په نښه کوي. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د نظام دښمنان غواړي چې د دغو بریدونو له لارې په خلکو کې ویره او وحشت خپور کړي. په دویم پړاو کې غواړي چې د دولت او خلکو ترمنځ واټن او بیلوالی راولي. دریم دا چې د مذاکره پر میز امتیاز واخلي او یا په حقیقت کې د سولې پروسه له کړکېچ سره مخامخ کړي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال په عادي افغانانو، سیاستوالو او مسؤلینو غږ وکړه چې د رواني جګړې ښکار نشي. طالبانو تر دې مهاله د دانش د خبرو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
افغان ځواکونه په کندهار کې د ودر شو اسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندهار د ګډو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ژړۍ، مایوان، ارغنداب، پنجوایی، ارغستان او ډنډ په ولسوالیو کې د پلیو او هوایی بریدونو پر مهال د طالبان وژل شوي. د هغوی څلور پټن ځایونه له منځه تللي دي او یو شمېر تجهیزات یې هم ویجاړ شوي دي. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي چې د افغانستان د اوروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالنډي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنه وکړي. د هالند د دفاع وزارت وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالنډي سرتیری په 2008 کال کې د اوروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د هالنډي ځواکونو لخوا د خلکو پر کورونو د درنو وسلو د ډزو کولو تورونه پوره کړي. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دویته ورکړل شو چې خای په دې کلی کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدر اعظم مارک روتی تیره میاشت ویلو چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالنډي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې وي. د امریکا متحده ایالاتو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه منسک پر یو جګپوړي امنیتي مسؤول بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې په بیلاروس کې په درغلۍ د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد ولسي پاڅونونه سخت وځپل شول. د امریکا خزانې وزارت پرون وویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال دارای په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه بنده ده. په دې ټاکنو کې لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو. په بیلاروس کې په لسګونو زره کسانو څو میاشتې مظاهرې وکړې او د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوسکایای د دې ټاکنو ګټونکي وبلله. د امریکا خزانه وزارت په ورته وخت کې د منسک پر ځانګړو پولیسو، د منسک د داخلي چارو د ادارې پر پولیسو، په منسک کې د استخباراتو پر ډلې او همدارس د بیلاروس د ټاکنو په کمیشن بندیزونه ولګول. د افغانستان روغتیا وزارت له هغو افغانانو چې پاکستان او ایران ته د تللو نیت لري غوښتي تر یوې میاشتې دغه هیوادونو ته له تګ ډډه وکړي. روغتیا وزارت د دې غوښتنې موخه د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ښودلی دی. د دغه وزارت وایان اکمل سمسور له رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه وښود چې ګڼ شمېر افغانان د ستونزو په اساس ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي چې دا د کورونا وایرس لا خپرېدو ته لاره هواروي. څو ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو خبر ورکړ چې هغه افغانان چې د کورونا وایرس منفي پایلې اسناد ونه لري پر تورخم دروازه دغه هیواد ته د ورتللو اجازه نه ورکوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مده امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی به دا راپورټ واوري چې د عامه روغتیا وزارت له افغانانو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پراتلونکو څلورو اونۍ کې ایران او پاکستان ته له سفره دا د وکړه. د دغه وزارت چارواکي وایي دا کار ایران او پاکستان ته هم ګټه رسولی سي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور په ایران او پاکستان کې په چټک ډول د کورونا وایرس وبا خپرېدو ته په کتنې له افغانانو غواړي چې پر روانو څلور ونیو کې دي دغه دوه هیوادو ته له تللو څخه ډډه وکړي.
عملا فعلا پاکستان در اوج ویروس کورونا قرار داره.
عملا پاکستان اوس مهال د کورونا وایرس د اوج په پړاو کې دی. ایران کې کورونا په یو ډیر ورو نزولي حالت کې ده. دا همغه وخت دی چې پر کورونا د اخته کېدو امکانات زیاتېږي. د عامه روغتیا وزارت له خپل ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه داده چې لږ تر لږه سلورونه یو لپاره خپل سفر وزندوی ترسو د وایروس د زیات خپرېدو مخاوني سو
بهشتاري وایروس چې لوګيري کړم.
د امر روغتیا وزارت وایان د پنځمه پورس کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا کار به ایران او پاکستان ته هم د کورونا وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امر روغتیا وزارت وایان اکمل سمطور له هغه مسافرو چې د پاکستان او ایران په ګډون بهرنی هیوادو ته تلل غواړي وغوښتل چې د کورونا وایروس لابراتواري کې ستونه دي په خصوصي لابراتوارونو کې تر سره کړي. ترسو د خاغلي سمطور په وینا دولتي لابراتوار لابراتوارونه د کرونا وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د تشخیص شته د پیټونه وکړي. افغانستان اوس مهال په سړي شاتونه کې تر 15000 پورې د کرونا د وایرس د تشخیص ظرفیت لري. په دې ورسته یو نه کې پاکستان پریکړه کړې چې هغه افغانان چې تور خمد لارې دغه هیوا ته سفر کوي د اعتبار وړ ویزې ترڅنګ باید د کرونا وایرس د لابراتواري معاینه منفي پایله سند هم ځان سره ولري. د پاکستان د حکومت د دې پریکړې وروسته په سلګونو افغانانو په کابل او جلال آباد کې د کرونا د وایرس د تشخیص د ټیسټونو د پیلو ترلاسه کولو د لپاره لابراتوارونه تمخه کړي چې ورسره په لابراتوارونو کې ګڼګونه هم زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور وایي چې په افغانستان کې د کرونا وبا یو 500 وړاندې خپره شوې چې له امله تر نن ورځې پورې یو 500,590 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
خوشبختانه د هغه کسانو تعداد چې رغېږي د هغو تعداد په دې اخري هفتو کې زیات شوی ده. 612 کسان رغېدلي دي چې د ټولو جوړو شوو یا رغېدلو شمیر 1,502 رسیږي او 1340 ساعتو کې بدبختانه 9 دمګ وطنوال د کووید 19 له کبله مړه شوي دي چې د ټولو مړینو شمیر 2,115 رسیږي.
د امیر روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو سره پر دغې ناروغۍ د مړو شمیر هم په وروستۍ اونۍ کې زیات شوی. د امیر روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې په روانه 15مه اونۍ کې چې پای ته رسېدو ته 2 ورځې پاتې تر اوسه 1 تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي. تېره اونۍ پر دغې ناروغۍ 9 تنه مړه شوي وو.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بی ضرورته ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زیبا خادم یم.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د کورونا د کووید 19 وبا څخه په نړۍ کې د میلیونونو مهاجرینو او بې کوره کډوالو د خوندي ساتلو په خاطر د 455 میلیون ډالر وبسپنه غوښتنه کړې ده. له جنیف څخه د امریکا جاغ د خبري علي لیزا شلاین د راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سیمان شاه تاسو در اوروي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای چې پروان 2020 میلادي کال کې د کورونا د کوینوس اوبا لخپلې دورسته د مهاجرینو او بیکورشو خلکو اکثریت د ژوند د بنیادی ضرورتونو او اړتیاو نه محروم شوی. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وای 455 میلیون ډالر ته ضرورت لري ترڅو د کورونا د کوینوس اوبا د تباهینا د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په میلیونونو بې اسره مهاجرین او کډوال وژغوري چې په خپل هیوادونو کې د جنگ او جګړو لامل په داخل کې بې کوره شوی دي او یا په نور هیوادونو کې پناه اخستل دي. دا نړیوال سازمان وایي که څه هم چې په نړۍ کې هیڅوک هم د کورونا د کوینوس اوبا د وایرس نه خوندي نه دي، خو د جنگونو په وجه بې کوره شوی کډوال او مهاجرین د نورو خلکو په پرتلا په دغه موزی ویروس باندې دخله کېدو او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د هغو څېړنو لمخې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری د کورونا د کوینوس اوبا لخپلې دورسته د نړۍ په 14 هیوادونو کې په دې اړه سرته رسولي څرګندېږي چې 4% بې کوره شوي کډوال او مهاجرین د خپل ژوند د بنیادي ضرورتونو سمه نیمایي برخه هم نشي پوره کولی. اړتیاوې او ضرورتونه د کورونا د کوینوس اوبا له خپرېدو وروسته 1% کې زیات شوي. د ملګرو ملتونو د څېړنې له مخې په سلو کې له 80% زیات مهاجرین او کډوال د خپل ژوند د بقا لپاره په جنگ اخته دي. زیاتره یې له بدې ورځې مجبوریږي چې یا د خپل کور سامانونه وپلوري او په ځینو هیوادونو کې د لوږې له امله کوچني ماشومان مجبور شوي دي چې شاقه کارونه وکړي او په ځینو نورو هیوادونو کې د خپلې کورنۍ د غړو د نفقې د پیدا کولو لپاره فحشا ته اړ شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری وایان بابر بلوڅ امریکا غږ ته ویل چې خوا په غټو ښارونو کې د دغو خلکو غوڅ اکثریت د خپلو بنیادي اړتیاو د پوره کولو لپاره په مارکیټونو کې هره ورځ مزدوري کوله، خو اوس د کورونا د کوینونس اوبا له خپرېدو وروسته څرنګه چې په کاري علاقو کې مارکیټونه او بازارونه تړل شوي دي، کار او مزدوري هم اوس نشته. له همدې امله بې اسري او بې وزلي مهاجرین بنیادي اړتیاو پوره کولو په غرض نقدو پیسو ته ضرورت لري. د ګڼګونی په وجه مهاجرین او کډوال نشي کولای چې د کورونا د کوینونس اوبانه د خپلو ځانونو د ژغورلو په خاطر یو له بل نه فاصله ونیسي. د بلوچ په وینا د مهاجرینو عالي کمشنري دغو خلکو ته پاکو اوبو، صابون او بنیادی اړتیاو د پوره کولو لپاره پیسو ته ضرورت لري. که دا وخت موږ سوډان ته وګورو، په هغه هیواد کې د ایتوپیا مهاجرینو په خپل هیواد کې د جنگ له امله پناه اخیستې ده، چې د اړتیاو پوره کول د ملګرو ملتونو لپاره یو غټ چیلنج دی. په تیرو څو هفتو کې له ایتوپیا نه د سوډان سرحدي علاقو ته له 5000 نه زیاتو کډوالو کډه کړې ده. کوشش کوو چې دغه کډوال د کورونا د کوینونس اوبانه په هر شکل چې ممکن وي خوندي وساتو. بابر بلوچ وویل چې دا پیسې به د دغو خلکو کړاو او تکلیف یو څه کم کړي او د ذهني او عصبي ناروغیو د درملنې په برخه کې لاسنیوی وشي. همداشان دوی په پام کې لري چې په کمپونو کې خوندي جوړ کړي او په ځینو مواردو کې که ممکن وي د آنلاین زده کړې لپاره الکانو او جنکو ته د تعلیم او زده کړې موقع په لاس ورکړي او ضروري وسایل ورته برابر کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
امریکا غ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملي مصالحې له عالي شورا څخه غوښتي چې د سولې د خبرو په اجنډا کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته ځای ورکړي. دغه وزارت پر خبريالانو وروستیو بریدونو ته په اشاره پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر خبريالانو باندې د بریدونو د مخنیوي لپاره تروریستي ډلې تر فشار لاندې راولي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر خبريالانو باندې د بریدونو له زیاتوالي وروسته د افغانستان د ملي مصالحې له عالي شورا څخه غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې د خبريالانو خوندیتوب ته ځای ورکړي او د غراز له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو د فعالینو د ژوند پر خوندیتوب تفاهم وکړي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په جدي توګه هڅې روانې دي چې له مختلفو لارو څخه په استفادې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو کچه راکمه شي. هغه پر نړیوالې ټولنې چې پر وینا یې د بیان د ازادۍ ملاتړې دي غږ وکړ تر څو پر تروریستي ډلو فشار راوړي چې پر خبريالانو بریدونه بند کړي. د ښاغلي الیاس دایي جرم پرته له اطلاع رسونې نور څه کیدای شي؟ د ملالۍ میوند جرم څه و؟ آیا هغه د کومې وسلوالې ډلې یا د امنیتي بنسټونو غړې وه چې طالبان او نورې ښکېلې ډلې دا توجیه کړي چې په جګړې کې ووژل شوه؟ او یا هم ښاغلی رحمت الله نیکزاد چې تازه ووژل شو؟ دا ټول په بشپړ ډول بشري جنایتونه دي او د افغانستان له ټولو نړیوالو ملاتړو څخه غواړو چې فشار راوړي او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. ښاغلی زهیر همداشان د افغانستان له کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست څخه وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر ونیسي او د خبريالانو د خوندیتوب او فزیکی امنیت پر ستراتیژۍ باندې بیا کتنه وکړي. په عین حال کې یو شمیر افغان خبريالان د رسنیو پر فعالینو باندې د وروستیو بریدونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغو بریدونو د هغوی پر کاري فعالیتونو باندې منفي اغیزې کړي دي. جاوید رازمند او عبدالباسی پوپلزی امریکا غټول
سهار چې لکوره وزم نو داسې ویر سره چې خدای نه خسته وز ببریکي وز ببریکي او دا د خبر اعلان پر روان باندې هم ډیر غیس کړي دي. نو ویر خبره دا ټول خبر اعلان په ویر کې دي او حکومت هم تر اوسه پوری داسې څنډې کړي دي پیخو پر وړاندې باندې.
موږ ټول خبريالان دې حالت اندېښمن کړیو. کچیر ته دغه ډول وضعیت روان وي، ممکن ډیری خبريالان خپل دندې پرېږدي، او دغه ډول حالات رامنځته کول د بیان ازادۍ مخه نیولو لپاره کیږي. دوی نه غواړي چې خلک د هر ډول وضعیت څخه خبر ترلاسه کړي. د دغه ډول پیښو مخنیوي کې حکومت پاتې راغلی.
د خبريالانو د خوندیتوب په تړاو د اندېښنې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو سونو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پر خبريالانو بریدونه په بیساری توګه زیات شوې دي. دا د بریدونو په لړ کې روانونه په غزنی کې آزاد خبريال رحمت الله نگزاد، او له هغه وړاندې په ننګرهار کې خبريال ملاله میوند، په هلمند کې الیاس دایی، او په کابل کې د ټلویزیون په خوانی ویاند یماسیا وشو وژل شول. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرو په اساس په 2020 میلادي کال کې تر اوسه 11 خبريالان په افغانستان کې وژل شوې دي.
نوې وخت ستاسو د خوښي وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیمه کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د سلې میاشتې له مهمې نتیڅه هر شپه فلسطین بجو. امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د سیمې وطلی سیاستوال او د بشری حقوقو فعال افراسیاب خټکوای په افغانستان کې اوسنۍ هدف وژنی او د جګړو شدت د افغانانو کار نه دی، بلکې د افغانستان د هغو دښمنانو کار دی چې د افغانستان د نظام او دولتي ساختار ختمول غواړي. شاغلی خټک د خبرې د امریکا جاغ د همکار سید سلیمان آشنا سره
ارزداری چې دا خو یعنی حکومت خلاف جنگ دی، دا خو د افغانستان خلاف جنگ دی، د افغانستان د دولت خلاف، دولتي نظام خلاف، او د افغانستان د ملت خلاف، افغانستان د ولس خلاف جنگ دی. تاسو ګوري یعنی یو طرف ته سولې خبرې کیږي، بل طرف ته فرسایشي جنگ روان دی، او دا جنگ خو هیڅ جواز نه لري. په داسې حال کې چې طالبانو امریکا سره جوړ کړی دا، یعنی چاته چې دی مهاجمین وی، تعرض کون کی وی، خارجی حمله ور یا هغه ورته وی هغه سره جوړ وکړه، او افغانان چې دغه وی دي تویږي، بیا پلونه سرکونه ملي درای چې دغه تبا کیږي. بیا دا چې تر ټولو مهمه خبر دا ده چې باسواد خلک، باشعور خلک، چې مسلکی خلک چې د افغانستان کې د ملت جوړولو او دولت جوړولو کې مهم خلق دی، اغه وجل دغه د افغانستان دشمنانو اجنډا کې دی. هیڅ افغان د سکار نشي کولای ولو چې هر څه سیاسي نظریه وي، او بو بندونو ورانولو کوشش کوي افغانستان څوک کوي، څوک وایي ارزای دی
دا بنو څوک کوي، څوک کوي دا
ارزای چې افغانستان تاسو ګولیدل چې په 1990 کې هغه تکي یعنی په ځای کې سوله راشي. په داسې حال کې چې دغه وخت جمهور رئیس ډاکټر صاحب نجیب الله ډېر کوشش وکړو، هلې ځلې وکړې چې خبرې وکړو، نو خبرو اترو په ځای باندې دا جنگ باندې خبرې جنگ طرف ته لاړې، او په نتیجه کې اخر کې پته ولګېده چې دا جنگ د افغانستان کې دولتي سیستم د سقوط لپاره و. نو دا ډېر تشویش خبره ده. زه باور لرم چې اوس نن شرایط هغه نه دي چې کوم نوي کارونه کې وکړو. اجنډا او بغا ښکاري دي دښمنانو چې غواړي چې د افغانستان قسم پړلې دښمنان چې نه غواړي چې یو مضبوط مستحکم سمسور افغانستان منځ راشي، نو هغوی دا کار کوي.
خاطر سے تاسم جریان کیا استی معمولا تبصرین پہ کوئی د دوه مذاکرات ته چې د افغانانو ترمن زیاده طالبانو د افغانستان د حکومت ترمن روان دي، نه یوازې چې افغانان بلکې د افغانستان د حکومت متحدین او د افغانستان د خلکو متحدین هم ورته خوشبین ښکاری، خو په دې مذاکراتو کې د پاکستان په همکارۍ باندې شکونه شته. تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
ارزاده چې څومره پورې چې سولې خبره ده، نو خلک سولې ته تګ دي، ټول افغانان مطلق اکثریت، ځکه چې سلوي خلا جنگ خو یعنی په دنیا کې د دومره اوږد جنگ نه شي کړ افغانستان کې چې ادامه لري، نو خلک سولې غواړي، او دا په وینو لړۍ لمن په وینو نه پاکیږي، دا د خیر په وو پاکیږي. نو غیر لپاره مذاکرات پکار دي، سولې پکار دي، مخالفي څوک نشته. خو سوال دا دی چې دوه مذاکرات کې کوم چوکاټ دی، هغه په باره کې سوالونه خلکو ذهن کې شته. زکه چې دولتي او غیر دولتي خلکو مینس کې خبرې کیږي نو غوښتي کی اساسي ټکی د غیر دولتي عناصر نه دا پوښتنه کیږي چې تاسو خشونت نه ترګرۍ نه لاس اخلي کنه اول خبره دا غیدا کوي چې او دویم خبره دا کوي چې تاسو دولت باندې دولتي سیستم باندې کنه او دریم خبردار چې افغانستان کې جنگ خو داخلي صرف نه دی دا خو پیغاوی خارج کې دی پاکستان کې معلومه ده چې قانون نه دا پیغاوی ستا ایران هم مداخله کوي اوس په ډاګه وایي باندې دواړه ملکونه باندې نو ارزاله چې په دې دوه مذاکرات کې دی خبرو ذکر نشته نو لکه تشویش دا موجود دی پاکستان په کله خو تشویش چې هغه خوانه وو او اوسم شته او متاسفانه تر اوسه پورې د پاکستان په سیاست کې هغه څه بدلون نه راغلی چې کوم په خلی ویل کیږي یعنی حرف او عمل کې ډیر یعنی فاصله او فرق دی
یعنی فکر کوي چې د پاکستان حکومت د دوهې مذاکرات او تر شا کوم پټ اجنډا لري
بالکل زما خو خپل خیال دی چې تر اوسه پورې هغوی د ستراتیژیکې ژورتیا د مفکورې نه لاس نه دی اخیستی اگر چې تردید کوي بیا وایي او دې په اړه کې ډېر لوی دعوی کوي مګر عمل کې تاسو ګورئ چې اوس هم لکه چې د افغانستان د دولت یا د افغانستان د مدني ټولنې خلک بیا ځي دوه نه کابل ته نو دوی دلته پاکستان ته راځي او د اوس په دغه چې دا ملا برادر د کومه وینا راوتلې ده ویډیو راوتلې ده نو هغه کې خو هغه خبره کړې ده چې هغه دلته راستي او دلته نه هدایت اخلي او دلته نه مشوره کوي مطلب دا چې دا خو یو قسم ته پاکستان لپاره د افغانستان موازي دولت دلته ساتل دا په خپل ډیر لوی یو قسم ته خلاف ورزي ده د ټولو موازینو بللي او ما یقین دی چې دا به خواکبونه لري او پاکستان کې دلته ستوګل شي چې سیاسي ګوندونه او پارلمان او نور خلک په دې خبرو کې داخل نه دي دا یوازې د جنرالانو کړنلاره ده
په دې شرایطو کې د پاکستان د حکومت دا دریزونه به د امریکا سره په اړیکو کې څنګه تمام شي خصوصا چې دلته په راتلونکو څو اونیو کې به د جو بایدن په مشرۍ باندې امریکا کې حکومت راځي دا به څه وخت بولري د پاکستان راتلونکو ته
دې باره کې خو سره دا ویل شي چې اگر چې د امریکای مجموع کې چې کوم آسیا باره کې جهان باره کې خاتمه شي دا یا فرلار دا هغه به شاید چې په اساسي توګه بدل نه شي او څه فرق به ضرور راشي او زما په اند دا فرق چې دی دا توپیر چې دی دا دی چې لکه څنګه چې دی اوباما په مخ کې وو چې هغه وی چې موږ چین سره مسابقه دا سیالي دا رقابت دی منتها افغانستان په باره کې چین سره بونګه دښمنی نه کوو بلکې چین اعتماد کې اخلو او کوشش کوو چې چین هم خپل نفوذ د سولې په حق کې استعمال کړي یا غیر استفاده وکړي دا چې ویل چې ایران سره زموږ دښمنی دا امریکای وی مګر دا دښمنی په افغانستان کې نه کوو او حتی روسیې سره ارتباط لرلو تماس نیولې او چې هغه نم د کومه کوي نو کدا هغه سیاست ایاک شي نو دې به ډېر مثبت واقع به وي
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي
آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ